د حال په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کاري سخت بندیزونه لګولي د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو شمندی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع لرو. د اسرائیلو د پاوځ ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبې ورځې په ماښام او پرون اسرائیلي ټانکونو او جنګي جټ الوتکو یو شمېر سیمې هم ویشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرائیل ویلي دي چې په رفح کې د حماس ډلې وروستي سنګرونه په نښه کوي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسمن د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې الاوده جماعت ته نږدې لیدلی دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنګیالیو د دوشنبې پر ماښام او د سه شنبې په ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یک شنبې په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یک شنبې شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبې په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا 14 فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رفح ښار کې د اسرائیل پاوځ د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1 میلیون کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سې شمې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولې او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سختریز ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. اکسوس کتاب لورنزی یو شمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
ژبه د پیارتیا په خاطر او بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال و دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواره وای
په ایران کې ما په دواش باړو باندې کار روان دی د کیږي او په دې نږدې راتلونکي باندې ما چاپ هم شي
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکم
پر نفس اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شیر
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش پی داس انقلاب په خوب کې ګورم
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه لکابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمیر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلور ته وړاندې کړي دي په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدن شاوخوا 2 لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او رستر بلی پسې زیات او پراخ شو په پیل کې تر ډیره ای بوک کتابونه پلورل کېدل لې څخه مطلب انټرنیټ او بوک هم هغه کتاب دی البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولي شي د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي حتی کمپنۍ د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري ښه کاغذ ښه پوښ ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکی انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړی دي میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده په دې لټه کې و چې د کاغذ لګښت کم شي نو دې یو دستګاه اختراع کړه چې متن به تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې د هڅې پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکی شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکی شول په پښتو ژبه د الکترونیکی کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هواري شوې البته ځینې کتابونه چاپ شوې دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وی چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو د دې خواریو او هڅو کې سبا په خپل له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه وورو
په کابل کې چې کلمه د چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه پاغه وخت را سره دا خبر او شعر نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دي د شه خبر اصل په لالي پوری دی په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هوادونو ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام و وخت بدل شو ور بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د ری په زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په برتانیا کې چاپ کوم او په برتانیا کې د چاپ کول څه څه شو هغه دا و چې د دې انګلیزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګټ نه خې خواته دي د کینه د چاپ نه خې خواته دي زمونږ پښتو په عربي سکرپټ باندې لیکل کې په عربي لیکدود باندې لیکل کې نه د خې نه ګټ خواته ده نو چې پینځه کتابې ماته دا چې چاپ کړل ځکه چې ما ورته ماته یو کتاب چاپ کړی راویلې چې زه وګورم چې څنګه دی دا پینځه کتابې ماته دا چې چاپ کړل چې هغه بیا پینځه واړه د کینې نه اخی غاړه ته د ګس نه اخی غاړه ته اخیر کې په خوارو باندې ما خزه چې څوک وا چې د پرنټینګ پریس چاري سره لیا هغه ما په دې باندې پوهه کړل بیا مې ورته ویډیو غانې ولېګلې ورته چې نه دا د خی غاړه نه کچې غاړه ته راځي نو په اخیر کې بیا کتاب ما ته سم چاپ کړ د دې هارد کاپی دی لګرانه پری وځي په ډیر لس
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوې کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړې دي چې تر دې دمه ډیر لس کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارل دي او د دې کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوې دي شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خند دي له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته واڅول چې آنلاین بازار ته مخکړي
دا یو نوې هڅه او په تر بیا چې
د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبلله چې باید په دې برخه کې کار وشي. او د لوستونکو غوښتنه هم ده که څه وروسته چې ډېری افغانان بهر ته تللي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شي، نو دا د دوی باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریانو د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال و دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي. نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې مې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یوه بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړه، او یو لر ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي نه دي، او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري، او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې رایټ یا د ښې خانه لوستل کېږي کتابونه دغه د سپورټ په خاطر خپله د پښتو ژبه نه سپورټ کوي، نو ځینې ژبې چې د ښې خانه لوستل کېږي د هغې د ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړي دي، خو د دونه یعنې یوه ابزاري استفاده شوې ده، بلکې مستقیما د پښتو ژبې سپورټ نه دی شوی. نو دغه یوه ستونزه ده چې دې ته چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده. خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې په منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړي دي، یعنې په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي له نیکه مرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره دی امازون تاسو وکړه، مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي، نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی ستاسو په باور علت یې څه دی؟
دا په هغه معنی چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایټ سره شریکو او دوی دا کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی، امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې دوی دا کډی پی وایي، نو دوی دا کتابونه په خپل مو یې سر کو او دوی دا سر کوي او کله چاپ کړی دوی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي، نو هغه کسانه په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پات چې ته موږ رسېدلې دي ښه راځي دي چې ډېر ښه لوستل کېږي.
نصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته، دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولی شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی، نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ په اعتبار نشي کېدلی چې موږ د استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تر اوسه پورې ستاسو پلورل شوي دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوي دي پښتو کتابونه؟
په تعداد دیارلس څوارلس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوي دي او هغه چې نصب کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي، او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلوېښت کاله په توپان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی، حتی په لندن کې یوه کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په یوه لوړه کچه اخیستې ده، نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلوب شاوخوا کې پلورل شوي وي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده لدی معلومی شي؟
نه پوهېږم، ځکه چې دا کتاب تر ډېر جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي کې، نو د دې په خاطر استقبال شوی وي، او له بلې خوا نه دغه کتاب تر اوسه یعنې ډېر کسان یا مجموع کې کوم د دې موږ د خدمات ساتلو سره ډیر کسان نه دي نه آشنا شوی کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي.
څنګه تاسو کولای شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړي ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر؟
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مختتللي یو. څه وکولای شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوق العاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نشي، یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه دوی کولای شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه منی فرق څه کې دی؟
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لینه منل شوې دي، معنی دا چې څه معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور، یعنی البته چې د ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي دغه په معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی، خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وشي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولی چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې قدم لرته ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسره پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیکه بڼه موږ مارکیټ ته نه ده وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیکه بڼه د یو کولای شي ترلاسه کړي، بلکې موږ په فزیکي توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسوو او په الکترونیکه بڼه چې یعنی صاف دوی ترلاسه کړی شي په هغه کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دي او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارلی دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش، دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شغلي ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ یې کتاب تر ګوتو کړ.
حتی هغه لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتون نوم سره د خپل تعلق دی چې هغه پخوانی ایبرو دی، نه پوهېږم چې هغه سره کوم سره یوځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ افسوس چې دا دوی نه سپورټ کوي، مګر کتاب هلته شته ما ته ویسته ټرای کړه چې دا کتاب هغه کیږي اخیستل کیږي که نه، ما ټرای کړو ما ته د یو هفته له پنځه کاري ورځو وعده راکړه مګر په سبا یې کتاب راغی. جالبه دا و چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډېر ښه و.
د شغلی ځاځي نوی اثر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د وی اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي. دا ځدی روی مجلې د بل اونۍ په غنه کې به د دې کتاب په اړه د شغلی ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د وی خبرتیا وروسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
واحد رفی د دری ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دری ته ژباړلې دي. دی وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شاغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راهها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره لې ویژه به بلته د ادبی او فرهنګي آثارو ژباړه ده.
داسې چې موږ باید د یو بل ادبي اثر له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره پیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند لبنې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي اثر لاره آشنا شي،
شناختی پیدا کند.
شغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبي اثر ژباړه ډیره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهی شي.
خیلی خوشحالم که در این سالهای اخیر
ډیر خوشاله يم چې په دې ورستیو کلونو کې یو شمیر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلي دي، او دا ډیره ضروری ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې ورستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې ورستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نزدیکی دو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زن عصری په نوم تازه چاپ شو. د کیسه نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړی دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبه ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیل ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبه ورونو لویه برخه د پښتو داستان سره نابلد دي او په لوی خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بل خبره او بل اړخ دا دی چې له دې لارې زمونږ ادبیات پښتو ادبیات البته زمونږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو کدا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسی هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي.
زما نور کیسی به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼه باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړم ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوی او چاپ شوی ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کیږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستانو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د وادي او غنډو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یو کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
وو د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیونونه جوړ شي او هم فردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په زما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله د حقایقو د ژور بیان او د رښتینی بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العمل نه ده لدې پارېز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسته چه ادبیات لکه نور نرونه مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه وینې. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه هم زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسې دینی فقه ته لاړ شئ، هلته هم ډیر واضح دغه سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډیر لوڅ راغلي دي.
له سلمان شینواری څخه په مننه لیبي خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر د سره شریکو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ناکام دولتونو رغاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکس اینڈ فیل سٹیټس نومیږي، چې د ناکام شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بون د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې سلاکار و. دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي، او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شوه. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکام دولتونو رغونه کتاب د دې ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاری طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د یو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتن لپاره ډیر اړین دی، او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي، ټولنیزي، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف یې هم د هغو کسانو نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼل، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیزي غوښتنې، د ژوند غوښتنې ور پوره کړي، نو طبعا خلک هم بیا په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریمه برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه، نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره، او بل د ایجنډا جوړول، عملی بحث او ټولنیزه پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي، او تر څنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي، او دغه ټولنیزه پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتاً په دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو باس شوی دی، نړۍ په ضرورتونو باس شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی، او څنګه څه حل لارې په دې کې هم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوي دي. دا یعنی هغه هیوادونه، خاصتاً دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځایه رسیدلي، کوم مرحلې ته یې کړي، او خاصتاً په دریمه نړۍ اوس څه ډول کولای شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی. او دریم سفرکی کله شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کوم نړیواله شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ مرته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی، هغه فرصتونه چې اوسې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې دغو لپاره رامنځته شي، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بحث لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي، که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکلېږي. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلېدلی شي، ته څه ډول کولی شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. په شپږم او اووم څپرکي کې د دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې، مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی، هغه چوکاټ چې باید یو دولت یې ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکي کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی، قانون د دې لپاره هم ډېر مهم چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي، مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواریږي، که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند په هره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کېږي، ځکه هماغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی نه هم څپرکي کې ملي پروګرامونه د هېواد په جوړونه کې اړین دي، دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي، لکه پاس مهم اشاره ورته وکړله، په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بله خبره په دې کې مهمه ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تر هغې ثبات هم نشي راتللی چې لوږه تبعیض او خشونت وي، نو پکار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصن د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نهیلې دي، نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو ته باندې جنګ هم کوي یار ناروا ته لاس اچوي، خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي مهمې غوښتنې پوره شي نو دغه ستونزو حلول بیا لږ څه آسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم فیمینیزم سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړي دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي، داسې هم نه ده چې په مکمل ډول له منځه ځي خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي، نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي ستونزې ورحل شي، نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده خاصتاً زما په نظر چې کولی شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزه دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
د شاغلی وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پاڼې اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریول وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واور.
اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال ډاکټر علی رضا ازمندیان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی، او په دې کتاب کې دیش هغه اصلا راغل دی د کوم بواسطه چې موږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې موږ د پر ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي، چې لړلې په یو څه زو د بیلګې په توګه ووایم د بخون کې خدای جل جلو پر ځواک او مرسته اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتیات د مشره وخت چلونې احساس د شک په وړاندې یقین د بیوسۍ په وړاندې ډغرې وعده وفا صدقت او رښتینوالی نور سره مست او بخنه نور تدمین سرګندول هغوی ته د هغوی د خو ځنګړتیا وویل د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد پر ځان د باور او د خپل انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنا یې هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلې څرګنده کړي پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځي تندی پرانیزه او انسانان او کائنات ته وخندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړئ او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړئ او ځان ته ووایئ چې زه یو آرامه خوښ او سرلوړی انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یو مقاله ولیکو. هغوی چې پر ځان باور درلود ولیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړل چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه راواخیستل او په لیکلو یې پای وکړ نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و له هغه یې هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار کولی شو خو مګر د پر ځان د باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هر یوه څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډېر څه لرل. دا اونۍ کیسه نه لرو خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې د یوه شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین ګروپ توري ستوري شاعر عزت الله ځواب ونصبه. شاغلی ځواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
توري ستوري د واتس اپ یو آنلاین ګروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله ځواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله ځواب د مئی په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د ګروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله ځواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د ځواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوې وه او پلان شوی و چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې ځواب به څنګه وي، ځواب به څه حالت کې، ځواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیری مو هم واورېده چې عزت الله ځواب راخوشي شو. نو پابدی ویار باندې دا مشاعره نن کیږي خو خوشبختانه ځواب صاحب لمک سره ده.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د ځواب د دې غزل په طرحه شیرونه ویلی و چې سوګ مرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم کوم چټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه صدا رنگي و.
تنها ته یو سو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوری دی یو زیم. خدای خبر کمې طلب ثمر ته رسی، مشتری دی لور په لورې دی یو زیم. تلل یار زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګڼ سیوری دی یو
زیم.
دا پریږده د خمار اور پرستشته، رندان هسې هم مختورې دی یو زیم.
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاده طرحه غزل لیکلی و چې سو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
سترګې نیولې ستا په لوري دي، یو زیم په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دي،
یو زیم
او په پورې ونې ناستې شامتورې، ولې ژاړې په بڼ کې چې لټولو نه کمزوري دي، یو زیم مجنونه تا نه کم یم، صحرا مې نصیب نشوه، په مینا کې چې څومره هم کوزګوري دي، یو زیم کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دي، یو زیم مننه زواب ګلا. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دي، یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کېږي، یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کېږي. وایي دا ارینځی د عزت الله ځواب په دې مطلب غزل لیکلی و چې یوه نمونه یې دلته راخلو.
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کېږي، نارې د انالحق چې کړي بیلار پیدا کېږي. شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو، پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کېږي. زاهده تهمتی دې کړم د مایو پجامونو، راځه راوړه ساقیشه که خمار پیدا کېږي.
پیر محمد کاروان عزت الله ځواب ته یو قصیده نما غزل لیکلی و، داغه د غزل څو بیتونه په ګډه اورو.
د سوي لوغړن غزل په شان تور ګلابا، ځواب خدای دې راواله بسواله به ځوابا. قلم دې شاکلی شه د کلوپونو زنګ وهلو، په بندو پنجرو کې د پرانستې مینې بابا. تصویر دې د ماشوم لور په غیږ کې درته ځیر دی، دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بېتابه. د خپلو ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه، مئی نوشه مستغنی بشه د میو له دریابه. نرګس د ننګرهار دي درته سوي لوي تګي، شبنم شبنم راووځه له دې وچه سرابه. کاروان ملنګ بې جامه په کچکول کې خپلې اوښکې نوشلی دي، نشه به درپسې وي بې شرابه.
د مشاعرې په پای کې عزت الله ځواب د مشاعرې له ګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلام یې واوراوه.
د زندان د شپو شیر دی، جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم، او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم. زه چې ویښم یخ یخ اوبه وڅښم، او چې وده شم شراب په خوب کې ګورم. نه عجیبي نه کاریوي نه ملاوي، خو ساقي خانه خراب په خوب کې ګورم. د مغولو له زندانه خوشی کېږم، د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم.
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار، جنید شریف، نظیف تکل، احمد تکل او بازابیت خپل شیرونه وویل چې په سنسه حواله عزت الله ځواب ته منسوب شوی وو.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسی. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مامے کھڑا رام بیل، دساتس کو دشبنم نام خسته جور کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د چمل شراب می ورته ورکړه بیا د اوښکو د بلبل شراب می ورته ورکړه بیا د اوښکو د بلبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړ یو محل